تاسو مشال ریډیو ته غوږی استپه پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې مارکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو د مشال ریډیو، هغه به درته اورو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو. خبرونه درته نجیب امیر وړاندې.
پاکستان کې نږدې 99,000 کسان په کورونا اخته شوي دي. افغان حکومت د 3,000 نورو طالب بندیانو خوشي کولو هوډ لري او په نړۍ کې د کورونا وایرس ځپلو شمیره 5,000,000 ته نږدې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي د جون په 6 نږدې 15,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې دا په یوه ورځ کې په یاد وایرس اخته کېدو تر ټولو زیاته شمېره ده. د تازه شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 99,000 کسان په کورونا اخته شوي، له 2,000 زیاتې وژلي، خو نږدې 3,500 ترې بیرته روغ شوي هم دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د بهرنیو ورځنیو مریضانو څنګه یا او پی ډیز بیا پرانستل کی. د روغتون ویان ډاکټر محمد اسیم نن مشال لډیو تویل د چارواکو تر غونډې وروسته تیاری کړی دی او زیات امکان دی چې راتلونکي اونۍ او پی ډی ګانې بیا کار پیل کړي. د بهرنیو ورځنیو مریضانو د څنګه د بیا پرانستو کرنې ټاونه خو ده. د لیډي ریډینګ روغتون د او پی ډی څنګه د مارچ ل 6 نیټې څخه تړل شوی. ډاکټر محمد اسیم وایي اوس بیا پرانستل کیږي. نو ورتلونکي مریضان به نه یوازې مخ او پوزه پټ ساتي، بلکې د کورونا ناروغۍ تر لومړنۍ معاینه وروسته به ډاکټر ته پریښودل کی. ډاکټر اسیم وایي د هغوی د روغتون د بیړنیو خدمتونو یا ایمرجنسي څانګه فعاله ساتل شوی وه. د چارواکو په وینا د لیډي ریډینګ روغتون او پی ډي څانګې ته پخوا هره ورځ 15,000 ناروغان د درملنې لپاره ورتلل. د نوخر ولسی شاعر نجیب پروانه نن د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي ملګری او سندرغاړي فضل اکبر راهي نن مشال لډیو ته د نوموړي د مرګ پخلی وکړ. نوموړی ولسی شاعر او لسګونو هنرمندانو یې په کیسټو کې شعرونه ویلي. د خپلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره ډېرې زیاتې سندرې لیکلې وې. مشال لډیو د نجیب پروانه کورنۍ سره په تماس پریالی نه شوه. دغه ملګرو ټولنیزو رسنیو او یو شمېر نورو رسنیو لیکلي چې هغه له تېرو دوو اونیو راسې نه جوړه وه او نن په نوخار کې وفات شو او هملته نن په 3 جنازه وشوه. تر دې وړاندې د پښتو ژبې یو بل شاعر ماسټر جمال چې 50 کلونو پرون په بنو کې وفات شو، هغه د بنو د تنقیدي ټولنې مشر، په نثر او نظم کې د سو کتابونو لیکوال او د پښتو ژبې د یو بل ارواښاد شاعر غازی سیال ورارو. افغان حکومت وایي هغوی له بند څخه د 3,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسې د بشپړولو په حال کې دي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2,000 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشي شوي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن مشال لډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دا دی چې 3,000 تنو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشي کېدل او تر خواهی بین الافغان خبرې وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. له همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډېر ملکیان وژل کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته نږدې شوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په نړۍ کې نږدې 4,000,000 کسان مړه شوي هم دي. بخانه غواړم خو بل پلو 3,080,000 نه زیات کسان ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په دې کې لاتینی امریکا سخت ځپل شوی او په هند او انډونیشیا کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې کورونا سخت ځپلي وو اوس په مرحله واره توګه ټول بند ختموي او پولې یوارې بیا پرانیزي. پرون هم د امریکا په اکثرو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو مظاهرې وکړې. دا مظاهرې له 12 راهیسې روانې دي. خلک د پولیسو د تاوتریخوالي او توکمیزې نابرابرۍ غندنه کوي. دا لاریونونه له هغې وروسته پیل شوي چې په میناپولیس ښار کې د پولیسو په حراست کې یو افریقایي امریکایي جورج فلایټ مړ شو. له جرمني څخه تر استرالیا پورې خلکو د امریکایي لاریونوالو سره د یووالي لپاره مظاهرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې تورن پولیس افیسر نیول شوی او پر ضد یې د قتل مقدمه درج شوې ده. دې غړي د مشال خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل او چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس هم تاسو ته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه د نړۍ کې د تشدد ښکار شو ماشومانو د ورځې پاړه ده چې د جون پر څلورم ولمانځل شوه. ملګری ملتونو وایي چې حکومتونه باید د دې لپاره ګامونه پورته کړي چې پر ماشومانو تشدد ونسي. پر دې موضوع بشیر ګواش د خبرونه برابر کړي د راځي چې ورته غوښتو.
زما پلار مشاید شوی دی. بس مزه اسکول لا تلم پرچامه اسکول نه راغلم چې کلی تر ورسم کپڑے می چینج کړي. بس دماکا وشو. بس
حجت ګل په 2014 کال کې د جګړو او پوزي عملیاتو لوجه د خیبر ل تیرا څخه لوړګی تکړه شو. هغه محل دی د لسو کال وو چې د پلار تر مرګ وروسته ورته د کورنۍ پالنه ورتر غاړې شو.
کورونا مران شو ول تر ورو بس ډیر به سره پاتې شو. ځا سره نشته. بس هلته لکه حالات خراب و نه طالبانو وجه نه بس کورونا یې مونږ ران کړو. روغلو هلته تکاډم روکړه. زه په خپله زنې یو یم او شپږ مې خویندې. نو ما پلار خو بس لکه هلته زمیندار و. بس هلته یې جړې کوله سې. بس کورم هلته بس لږه گزاره چې اوس ډېره مشکله شوه.
د حجت ګل په شان ماشومانو له حالته د نړۍ خبرولو او هغوی سره د مرستې لپاره ملګري ملتونه هر کال د جون په څلورمه د تشدد قرباني ماشومانو ورځ لمانځي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې په نړۍ کې 250 میلیونه ماشومان په هغو ځایونو کې اوسي چې یا پکې جګړې تیر شوي او یا پکې اوس هم روانې دي چې د ماشومانو پر ژوند تر ټولو ډیره بده اغیزه کوي. په دغه سي ځایونو کې پاکستان هم دی چې د دې ادارې تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په شروع کولو سره 2.8 میلیونه خلک بې کوره شول. ملګری ملتونه وایي د کډوالۍ او خونړیو بریدونو تر لویانو ماشومان ډیر وځپل.
ادم مومن دي جن سه په امبار سیمه کې په جماعت د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وجل شو شمېر شپږ دیرش تر رسیدلې ده.
د کوټي په سیول هسپتال کې شوی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمېر څلوي تر رسیدلې ده.
شفقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونو برید شوی چې پکې یو استاد وزیر شوی او دوه ماشومان یې ژوبل شوی دي.
په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمېر او یو ته ورسېده. دا
غوښتل مشال ریډیو نشر شوی د 2014 کال د څو میاشتو لوی خبرونه دي. د ترګری پاړه شمېرې ساتونکو ویب سایټ د جنوبي ایشیا ټیرریزم پورټل لیکلی چې له 2000 څخه تر 2019 کال پورې په پاکستان کې 2,650 ولسی وګړي وژل شوی دي. په دوی کې د مومندو یو شاعر ضیا الله شاه ضیا هم و چې د 2010 کال د دسمبر په شپږمه په غلنۍ کې په ځانمرګي برید کې د 500 نورو کسانو سره یو ځای ووژل شو. له هغه څلور ماشومان پاتې دي. وراره احمد علی چې اوس د ولسو کلونو دی وایي د پیخي د ټولي کورنۍ پر ماشومانو نفسیتی فشار زیات کړ. هغه د جون په دریمه مشال ریډیو ته ویل
او زما پلار محب علی مومن په کې سات زمي شوی او زمونږه تر ځای ولي شاه ضیا چې ډیر هي انسان او مونږ سره به یې ډیر مینه کوله. نن هم زمونږه نهیر نه دی او زمونږه په زړونو کې نن هم هغه ژوند دی خو په جدایي ډیر غمګین یو.
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان برید د دې هواد په تاریخ کې پر خونځو تر ټولو لوی برید دی. د حکومتي شمیرو تر مخه په دې حمله کې د 130 ماشومانو په شمول 148 کسان وژل شوی وو. دې برید دومره ډیره ویر خبره کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ان استادانو ته د وسلې استعمالولو روزنه ورکول پیل کړل. ایڈوکیټ فضل خان چې په دې برید کې زوی وجل شوی د جون په درې مو مشال ریډیو ته ویل دا فیصله ځکه سم نه و چې دې کار په خلکو کې د ویرې کمولو په ځای ویرا زیاته کړه.
تدریسي عمله کم کې چې استادان شاملو هغه ټولو ته اصله ورکول او د اصلي ټریننګ او اصله ځان سره کلاس تر وړل دا غي پروجیکشن اصل کې د دې بار کې زه دا ویم چې دا بالکل غلطو ځکه چې کله هم د یو یری د لاندې یو ترخګرې لاندې یو خوف لاندې تعلیمی عمل مخکې نشیتلې. یو واقعیا خو اوشوه په یو خاص سکول کې یو خاص خار کې خو اورال امپیکټ یا اثر په نورو طالب علمانو باندې د ټول ملک په طالب علمانو باندې په تدریسي عمله باندې په نرخزي استادانو باندې سکسم اثر چو اغا خو ډیر خوفناک او ډیر بیانک او
ملګری ملتونه هر کال د جون په څلورم د تشدد قربانی مشمانو د ورځې د لمانځلو په وخت د امه په هوی د کمپاینونو لارې کوخه کوي چې پر خلکو ټینګار وکړي چې په هر قسم حالاتو کې باید مشمانو ته ځانګړې پاموشي
درنو کورنیو او محترم ولایانو مشمان حق لري چې په هر ډول شرایط کې محفوظ او خوندي اوسيږي که چیرې مشمان مهاجرت کوي نو هغه حق لري چې په دغه جریان کې د هر ډول خطر څخه محفوظ او خوندي اوسيږي
د دغه سی ویډیو پیغامونو لاره ملګری ملتونه هڅه کوي چې خلک پوه شي چې تشدد یوازې وژل نه دی د دوی د تعریف تر مخه په ځمکه کې خخ ماینونه په جنگونو کې د سرتیرو او ځانمرګو بریدګرو په توګه د ماشومانو کارول ل اتلس کلنۍ مخکې ودونه کډوالی یا مهاجرت او د ماشومانو مزدوري کول هم په تشدد کې راځي د کوټي خار په دې مصری خانه کې د وړو موټرو مرمت کیږي دلته کارکونکو یو مشهوم د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په هغو 3.3 میلیون ماشومانو کې شامل دي چې په دې هواد کې په مزدوري بوخدي
ارباس عمر باندې خبر نه
ارباس تا خپل عمر معلوم نه دی خو په بدن نری او په قد وړو کې د حالک چې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر اتو کار کوي له شکل او صورت د لسو یا یو لسو کلنو معلومیږي اغه مشال لري ته ویل ک به امنی او اقتصاد نه خراب کړي وس به د پلاس او رنچونو بزې قلم او کتابونه پلاس کیو زه
سکول نه سم وای د کرې په سره کې فاتې وس خري به د کار کور کې نه را په نن نه پر یو درې ورونیو سلور خون دیو تا خدای چې از را وړي چې ماستر را دین چې افسر ما سکول نه سم ور کار تر ما وس نه سکول نه
په پاکستان کې د بلاغت عمر 18 کال دی دلته له تشدد د ماشومان ساتلو لپاره قوانين شته دي د بشري حقوقو وزارت پر خپل ویب سټ لیکلي چې په دې اړه خلکو ته د معلوماتو رسولو لپاره د 2000 کال د اما پوهاوی پروګرام لپاره 55 میلیونه روپۍ بیل کړی دي د نفسیاتي ناروغیو ډاکټر افتخار حسین وایي د اما پوهاوی کمپاینونو سره سره د ژور خفګان یا ډیپریشن ختمولو لپاره هم د کورونی سره د کار ضرورت دی هغه د جون په دریمه مشال ریډیو ټول په پاکستان کې کلنو کلنو تشدد د خلکو پر نفسیاتو دومره بد اغیز کړي چې په اکثرو کورونو کې وهل ټکول عام خبره ده
دا نه ده چې ګنیو صرف مرز دي نه بلکې هغه یو کس هغه جسمانی طور سره ذهنی طور سره او سماجی طور سره مطمئن وي نو دې ته یو نارمل هیلت ویلیشن نو کاږي کې مشکلات وي کور کې جنگ جګړي چار چاپه پل کې جنگ جگڑی وی یا معاشرہ کی وی یا دارو کی وی سکولوں کی کالجوں کی یا دارو کی دغا کنفلکٹس چی وی وخل ٹکول غصے تشدد په هر شکل دا معشوم نارمل ڈیولپمنٹ تا آغا نپری دی نارمل زلمی دا پارا جوڑے دو دا پارا دا لازمی دا چی آغا دا غم ماحول چې کوم غي کې غلويږي چې هغه دوستانه ای
اکو پکو سر سند کو وا مې ولاړ پتر پکو اکو پکو سر سند کو وا مې ولاړ پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه ای اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه
د دې سندري وین کې فرهاد دریا دې چې د مشمانو د حقون لپاره د ملګر ملتونو د اما په هوی زیاتولو لپاره د خنیت سفیر پاتې شوې ده د ملګرو ملتونو د ویب سټ تر مخه د مشهور هنرمندانو اساسیتوب سره مرسته کوي چې دا غوي د اثر رسوخ په کارولو حکومتونه و هڅوي چې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره لا نور ډیر کار وکړي
د گنجی پوشر وېدا دي سلور دي کپین زادي سلور دي کپین زادي چاړ پر اثر نه کړی یاتیوں پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے
د پاکستان حکومت وای په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کړی دی او له تشدد د مشمانو د خوندي ساتلو لپاره ټینګ ګامونه اخیستي دي د پوز وایندانو په بلابلو خبري غونډو کې ویلي چې دوی د ترګرو ملا ماته کړي او په قبایلی زلو کې په ځمکه کې د خخو مینونو وستلو چاره روانه ده د انساني حقوقو وزارت په خپل لاسته راوړنه کې د زینب بل په نامه هغې قانوني مسودې ذکر کړی چې پر ماشومانو د جنسي تشدد مخنیوي لپاره د پارلمان د غړو سره په شریکه جوړه کړې ده. د وزارت د تشدد سره مخ ماشومانو او میرمن لپاره یو وړیا ټلیفون نمبر 1099 هم اعلان کړی دی.
آپ وفاقی وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے ہمارے رضاکار وکلا کے ذریعے مفت قانونی امداد حاصل کر سکتی ہیں.
د انسانی حقوقو د وزارت تر مخه خلق اور سره د دې نمبر لاري له 2013 کال څخه تر 2019 کال پورې 3,80,000 شکایتونه ثبت کړي او د مرستو غوښتنه یې کړې ده. له دوی څخه شپږ ډیر زره د وزارت لخوا د قانوني همکاري وړ بلل شوی او په بنای مرسته ور سره کړي. په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو حکومتي کوارډینیټر سردار علي د جون په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دغه کار ترڅنګ د وزارت په لارښوونه پولیسو ته د بشري حقوقو ټریننګ یا روزنه ورکول پیل کړي او د اړو ماشومان لپاره پناه ځایونه جوړ کړي دي چې د تعلیم سهولت هم پکې موجود دي.
تقریباً 11 شیلٹرز دی 11 ڈسٹرکٹس کے شیلٹرز شیلٹرز باقاعدہ غدی آپریشنل دی نیو کی سب نن دی کے مطلب دا دے لیفٹ اوورز یا کوم چے دا کوم خزر خاون میس کے اگر اسی یعنی یو قسم جنگ جگڑے راشی مدیا مشومان کو اگر سی کنا نو مطلب تھرو کورٹ آرڈر سی دا ہیلپ لائن دے ہارٹ لائن دے باقاعدہ ہراسمنٹ باندے ڈیر زیاد کار کی گئی لگیا دی یعنی کی سب ہراسمنٹ ایکٹ باقاعدہ دلتا کی پی پاس کرو 2010 دے 18 کے دی کے امینڈمنٹ ہم سے بھی دی یعنی کی سب پاکستان پینل کوڈ کے امینڈمنٹ سے اوکڑ لینے ڈیر زیاد کار پتی باندھی سے بھی کہ دی پولیس ڈیر زیاد کار کئی لگیا دی ہیومن رائٹس باندھے بلکہ یہ بلا خبر تھا سر سے شیئر کرم آئی جی کے پی ہیز ریکویسٹڈ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ٹو ارینج ہیومن رائٹس ٹریننگز فار پولیس ان ایریاز آف پریونشن آپریشنل اینڈ انویسٹیگیشنز
د هر کال پشان ملګری ملتونو دازل هم د جون په څلورما د تشدد قرباني ماشومان ورځ د لمانځنې په وخت ویل دي چې د ماشومانو بې تعلیمه پات کېدل هم پر دوی د تشدد برابر دي. د دې ادارې تر مخه په پاکستان کې 2.8 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د دې وجه غریبي د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډوالي او د سکولونو نشوالی ښودل شوی دی. خو د پاکستان حکومت وای د غریبۍ کمولو لپاره احساس او د تعلیم عامولو لپاره زما کور زما سکول پروګرام شروع کړي چې په مرسته یې ماشومانو ته په کور دننه زده کړې ورکول کیږي. د تعلیم وزارت د ویب سایټ تر مخه د ملګرو ملتونو په مرسته چلیدونکي زما کور زما سکول پروګرام کې د تعلیمي موادو د شریکولو لپاره 315 واتس اپ ګروپونه جوړ شوي چې له 4,000 څخه زیات کسان یې غړي دي او په لکونو ماشومانو ته زده کړې برابروي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي. پر همدې موخه د افغان حکومت یو پلاوی هم یادې سیمې ته ورغلی و چې په دې اړه هر اړخیز معلومات راغونډ کړي او افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. د مشال رډي خبریال نجیب الاولوخیل د غلام خان بندر د تجارتي ارزښت په اړه یو ځانګړې خبرونه برابره کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نجیب الله خیلیم او تاسو د غلام خان بندر پاړه چمتو شوی خبرونه اوریدو ته را بولم. د غلام خان بندر لار چې د شمالي وزیرستان او خوست مسیر تیریږي، له کراچۍ بندره د نورو لارو په پرتله د افغانستان پلازمېنې کابل ته 400 کیلومتره نږدې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د ولسونو غوښتنه داده چې په دې سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دا لاره ترانزیټي شي. د وروستیو کې وزیرستاني قومونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د یاد سیمې د خلکو د اقتصادي ژوند ښه کولو لپاره دي دا لاره په اول ګام کې خلاصه او بیا د تورخم او سپین بولدک پشان رسمي او ترانزیټي شي. موږ د خبرونه هم د موضوع ته ځانګړې کړې ده. د نور افغان زدران په نوم یو خوستی سوداګر وایي د غلام خان لارې ترانزیټ کېدل د دې خلکو د کلونو کلونو ارمان دی، ځکه تر څو چې دا لاره رسمي نه شي دلته سوداګري په اساسي ډول پرمختګ نه شي کولای. دی زیاتوي غلام خان بندر لاره د سوداګرۍ سربیره د دواړو لورو خلکو ترمنځ د تګ او راتګ لپاره هم ډیره مهمه ده.
چې موږ په خو بده باندې پوه شوې دي. خوست خلکو د یو ارمان ده د ترانزیت چې دا باید پوره شي او ډیر خلک ورته لیواله دي، ځکه چې موږ تجارت په نور ولایتونو سره په سالمه طریقه نه شو کولای. نو دلته موږ لارې بندې وي، کله خلاصې وي، کله څنګه وي، د پاکستان د خواته موږ تلای راتګ نه شو کولای، ځکه چې هلته موږ خریداري وکړو یا په نیټ باندې کوو یا په موبایل باندې کوو. نو خپل مالونه په ډېر جنجالونو باندې کاروبار په مخ باندې بوزو. بل دا چې موږ خوست ډېر لوی پکتیا ډېر خلک دي، ډېره دنیا خلک دي، دا تګ راتګ کوي پاکستان کې نور ویادونه ته کوي. دوی بیچاره دی ویزه ستونزې لري، دوی د مریض ستونزې لري، دوی د بلا ستونزې لري چې دی تکلیفات په نور ځایونو باندې راتاویږي او ډیر مصارف کوي، ډیر دغه کوي. بل غټه خبر دا ده چې غلام خان لار چې دا مرکزی اسیا ویادونه ته چې دا ډیره زیاته لنډه ده او اقتصادي پروازي تجارت ته ډیره ګټه ده، بلکې ټول ویادو سیمه ویادونه ته ګټه ده چې دا ترانزیت شي، دوی باندې مصارف هم کم راځي او د لار چې دا امنیت په لحاظ باندې خلګي چې دی دا تجارت پېښه خلګي دی، قومونه تجارت پېښه خلګ دی، دوی آماده دي چې د ترانزیت تجارانو او د غي مسایل سره همکاري وکړي. په دې کې موږ اوس له خوشبینه یو ان شاء الله چې دا کارونه روان دي، الله دې وکړي غلام خان لره زر تر زره ترانزیت شي، ځکه چې موږ نور خوش خلک په دې ترانزیت خبرو باندې موږ نور ستړي شوی یو او مختلفو هیوادو مرکزی ادارې حکومتونو موږ سره وعده کړې ده چې دا به ترانزیت کوو او تر اوسه پر چا عملي کار په دې باندې نه ده کړی، صرف هغه لباسي او سیاسي چیغې وهلې دي بس خلاصه. اوس څو خوشبیني شته ان شاء الله چې د غلام خان لارې هغه وخت رسېدل ان شاء الله چې دا ترانزیت شي او په دې باندې عملي کار وشي. نو خوست ټول لوی پکتیا خلکو دا ارمان ده باید پوره شي او که چیرته په دې کې بیا هم پوه شو چې یاره موږ سره خلک اسه کاغذي او قلمي کاغذ پرانی هغه موږ سره کوي وعده کوي، نو بیا به خوست خلک خوست مخه هغه چې ولسونه چې د لوی پکتیا ولسونه دا بر اوچتیږي، دا به ان شاء الله د حق په دې مرکزی ادارې نه غواړي او جواري نه کیده ورنه غواړي لازمن او دا موږ حق ده، د ټول افغانستان د ولس حق ده، د دې څوک اسانه او د څوک اړیو حق نه چې د غلار د پرمختګ دغه مخاوني سي.
مدني فعال محمد اسلم حسن وای د غلام خان بندر ترانزیت کېدل به د دې سیمه د خلکو د ژوند په ټولو اړخونو مثبت اغیز ولري. نو موري دای و حیاتی پروژه بولی او له افغان حکومت غواړي چې د ترانزیت کېدو لپاره هڅه پراخي کړي.
دا چې په دې ورستیو کې افغان دولت د غلام خان ترانزیتي بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅه پیل کړي، نو واقعا چې دغه لار به د خلکو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند باندې مثبت اغیز ولري. څنګه چې د غلام خان بندر د کراچۍ نه تر کابل پورې څه د پاسه 400 کیلومتره لنډ دی، نو د سوداګرو لپاره ټول وارداتي مالونه ارزان تمامېږي. په دې سره به امنیت کې خوالی راشي، کلیوالو او سیموالو د منطقې خلکو ته به په خپل منطقه کې کاری بوختیا پیدا شي، اړیکې به پراخ شي. نو دغه یوه ډیره مهمه پروژه ده او زموږ هیله دا ده چې افغان دولت د دې په ترانزیت کولو کې نهایت هڅه او کوششونه وکړي.
د غلام خان لارې د ترانزیت د قانوني مراحل بشپړول لستونځو ننګونو هم خالی نه دي. چارواکي وایي ځینې کړي شته چې د خپل شخصي ګټو په خاطر نه یوازې د لارې رسمي کېدل نه غواړي، بلکې د دې پر وړاندې خندونه جوړوي. د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بابکر خیل وایي دوی په اختلافونو پسې نه ګرځي، بلکې غواړي چې له هر ممکن لارې غلام خان بندر ترانزیت شي.
یره فکر کوم دا سینه د مشکلات نشته، ځکه چې حکومت په دیاله سویات یا کی د حکومت سره شوه د کرزی طرف مونږ سره په دا هدف لګیاوی چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کو او تجارتی لار مونږ ته خلاص شي. اوس مونږ نه چا سره کوم مشکل لرو، نه در سره مشکل لرو چې کومه اداره مونږ ته کار ونه کی او مونږ ټول ته هغه وخی شي دغه اداره مونږ ته کار نه کوي. اوس وزارت تجارت دا مالیه دو خپل ارګ دا وزارت خارجه دا مونږ ته اوس بیل بیل معلومیږي د ځنه چې کوم اسناد مونږ رو ار وزارت معلومیږي چې دغه وظیفه دی وزارت دا او وزارت به معلوم شي چې ته آیا دا کار ته کوي که نه کوي. رئیس جمهور کابینت خپل وزیرون ته ټولو ته ویل دي چې اول زدن غوړم ترانزیت دی غلام خان، نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مون خان جوړي. که معلوم شول مون ټول خو سوال ته چې دغه مشکل دی وزیر سره مونږ لرو.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل نن سبا د وزیرستان د اوسیدونکو غوښتنه هم ده. د وزیرستان یو کډوالو یو تن مشر حیات مسید وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د دواړو لورو قومونو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه د دې سیمې خلک په اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري دي. دی زیاتوي دا لار د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو لنډه ده او په دې سره د سیمه کې امنیت هم ډاډمنېږي.
دوه کاله مخکې د غونډه شوې په هغې کې موږ ویلي وو وزارت قبایل او نور خلک هم چې دا لار د زر نظر خلاصه شي دا زموږ دپاره ډیره ضروري ده، خاص کر د سیمې دپاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، وزیرستان، بنو او دا خلک ډیر زیات د ترخه غرینه هم متاثر شوی دی او ډیر زیات ځپل شوی هم دی. دوه خبر دره چې قطا سو نقشه وګوره په نقشه کې هم د کراچی بندر نه چې کراچی پورت ته غانا کا سنټرل ایشیا ته کوم مال زی د تجارت د نظر نو دا پټول نه لنډ لاره ده. سنټرل ایشیا ته پټول نه لنډ لاره د غلام خان دا چې دا مطلب ډیر په کم مصرف باندې یو سامان افغانستان ته رسیږي بیا سنټرل ایشیا ته رسیږي. نو دا د صرف دا غانا چې زموږ په د سیمې په حق بلکې د ټول د کوم تجاران دی یا بزنسمنان دی هغه په ګټه کې هم دا چې یو شای ډیر کم مصرف رسیږي. نو چې شای په کم مصرف ورسیږي نو هغه ولسته خلکو ته بیا شای په کم بیه باندې پیدا کیږي. نو دا زموږ غوښتنه ده چې دا د زر نظر ترانزیت شي زر نظر د خلاص شي. درم دغه ده چې دا زموږ وزیرستان او د خوست دغه منطقې د ترهګرۍ د وجې نه څومکې زیات متاثره شوي دي. نو په دې کې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره روزګار پیدا کول دا یو ښه ذریعه ده چې سړی روزګار پیدا کړي نو بیا د ترهګرۍ لاسته نه غورځېږي د نشایي یا د بل بد عمل لاس ته نه مراجعه کوي. نو موږ دا چې د خلک په روزګار شي چې څنګه روزګار راغو کاروبار راغو د خلک به ترهګرۍ نه هم لاړ شي او تعلیم ته او دې ته به توجه وکړي او د راتلونکي ژوند به ښي. او بل کوم سنټرل ایشیا پورې یو روټ دی د سی پیک برخه هم ګرځول شوی دی که تاسو وګورئ د بنو نا چې راځي میران شاه په لور دلته د بکاخیل سره یو ساین بورډ لګېدلی دی چې پاکې لیکلی دي چې ماسکو یعنی ماسکو څومره واټن لري د بنو څخه. نو دا د پاکستان هم په پام کې ده چې دا لاره به تر ماسکو پورې رسی. نو باید په دې باندې عمل وشي. موږ د پاکستان د دولت نام د افغانستان دولت هم دا غوښتنه کوو چې په دې باندې زر نظر عمل وشي او څنګه چې شمن لاره خلاصه ده د ترخم لاره خلاصه ده داسې د غلام خان لاره هم د هر قسم ترانسپورټ دپاره د خلکو تګ راتګ دپاره خلاصه شي. په دې کې به هغه ته فایده دی چې د خلک بېروزپل شوي دي د جنگ د عمله تسر شوي دي دوی په اقتصاد کې به یکدم ډېره چټکه زیاتواله راشي او داسې د ټول افغانستان په استحکام کې په سټیبلټي کې او په دې کې به یو کردار ولوبوي او چې څنګه افغانستان سټیبل شو تر هغه غریده منځه لاړه نو دا افغانستان هم دینه متاثر کیږي که پاکستان هم دینه متاثر کیږي. نو دا ټوله سیمه کې به ان شاء الله امن یو سبب ګرځي. نو هیله مونږ دا بل غوښتنه مو دغه ده چې دا آیات راغله غلام خان لیارې ته نو موږ به وایو چې دا ښه خبره ده چې دوی راغلي خو بیا هم چونکې د وزیرستان خلک یو کپ خوست کې پراته هم یو دغه قومي مشرانو باید چې دوی سره یو حیات لای وي پنځه شپږ مشران د وزیرستان هم ورسره وای که مشال صاحب راغلی وو کوالی صاحب راغلی وو او که لاندې نه څوک راځي د پاکستان حکومت نه باید چې قومي مشران ورسره وي. نو آینده لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د قومي مشران د باید په اعتماد کې وساتل شي ول دا د ولس نمایندګي کوي نو دوی ښه ترجمانی کولی شي د بل څه په نسبت. نو موږ غواړو چې دا شایزر نظر ترانزیت شي.
یو بل وزیرستانی مشر ملک حبیب خان مداخیل وای که د غلام خان لاره پر رسمي ډول ترانزیتي شوه د خلکو ته به د کراچۍ له بندره بیا د منځنۍ آسیا تر هیوادونو پورې سوداګرۍ ته زمینه او خلکو ته به د کار مناسب فرصتونه برابر شي.
د ګونګ غلام خان د لیارې په بار لري کې لکه ټول وزیرستان د ټول افغانستان دغه میر چې کومه دغه غوښتنه په وزارت د قبیله کې کړې وه میر بلدی کړی وه دغه پښتنه میر دغه پورا وکړه چې امنیتي وضع ورغه شي د تجارت پورا او دغه خلک د کراچۍ نه ونڅه د روس پر دغه تجارت چې کومه دغه خلک کاروبار خلوص شي د خلکو چې کومه په سہولت کې شي د خلکو چې کومه په یو کاروبار په یو غا بند ولاږي دغه سلام چې کومه ډېرې کیسې لوشي امن ورشي نراو چې کومه وصیت رښي نیمیش دا غوښتنه د دوی سره حکومت نه دو چې په زر نظر د افغانستان د غلام خان د بارډر د لارې په زر نظر د خوشاله اعلان وشي په زر نظر خوشا شي بیا موږ د دوی سره حکومت نه ډېره مننه وکړو چې جوړ بنه په خوښه شي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو څخه د غلام خان بندر د اقتصادي ارزښت د دې بندر د ترانزیت کې دوه په خاطر د دواړو غاړو د خلکو غوښتنو او په دې ورستیو کې د افغان حکومت د هڅو د ډېرې دوه په باب خبرونه اوري. اوس هم د دمې لپاره یو وخت کلی سندره ورو او بیا خپل خبرونه ته راګرځو.
قدر منو پختنو وطنا پدنگو غرو کی دی پختو وینم غیرت وینما دا هر پختون زلکی دی مینا محبت وینما سما دزر تکوری زکا هر زمستا یلی خوشحال وزیرستانا دا جنب ورنگی کلی گان وزیرستانا دا جنب ورنگی قوم نبی مجنون مور توایا مجنون مور توایا مجنون مور توایا جی سر کو وطن زارنے کی پختون مور توایا پختون مور توایا پختون مور توایا
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
یو ځل بیا ښه راغلاست. د غلام خان بندر اقتصادي ګټې څه دي؟ آیا د ترانزیت کې دوه امکان په لنډ وخت کې شته؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزای مشال راډیو ته داسې وایي.
د غلام خان بندر د 500 کلونو نه زیات افغانستان له طرفه یو رسمي بندر ده، او په 2014 پاکستان هم په رسمیت وپیژندو چې دا یو رسمي بندر ده. او خو هغه کارونه چې د ترانزیت لپاره ضرور دي، په تیر یو کال کې حکومت خوستی ادارې وکولای شول چې هغه تخنیکی او اداري مسایل ټول افغانستان له طرفه خلاص کړي. ولی دلتا دوا همدا خندونه دی چې یو داخلی فاکتور دی یو بهرنی فاکتور دی بهرنی دا غدا چې پاکستان حکومت باید په دې توافق کې چې دا لاره ترانزیت کې رسمي کې زمو خلک نه وازی دا چې ملونه ورید صدیر کې بلکې د دلاره نه تاګو راتګو ځکه چې دا بندر په پنجم د دل و دیار لسویو ته انکال کې فرمان صدر شوی دی چې د سیب له خوا ولې تر پړس کلونو پورې په دې باندې هیڅ عملی اقدام نه شو او د تیر یو کال کې دا کار وشو موږ د سفیر صاحب نه مننه کوو چې ور په پاکستاني لارې راغی او دلته راغی دا ملي شورا د غړو نه چې دوی هلته کار کړی دی د درسلور وکیلانو باور لرم چې موږ به دا لاره ترلاسه کړو
د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه په مسله کې د نورو خواو ترڅنګ په ملي شورا کې د ولایت استادو حاصل هم د پام وړ دي د ولسی جرګې غړی هلمن وای د خوځ د ولس او ولایتي ادارې د مسولیتونو په اجرا کې ستونزه نشته او دوی به تر هغه چې د لار رسمي ترانزیتي کېږي دوی خپل حضور ته دوام ورکړي
د خوځ د ولایتي ادارې کار کولی دوی دلته ټول کارونه شوي دي یعنی هی دلته محدودیت نه ولس کشتا نه د خوځ اداره کشتا همون غولیت همداد د دینه هیڅ مونږ غولیت نه لرو د دې سره زمون خوست لویا پکتیا او د افغانستان اقتصاد بډای کیږي او دا غا زمون غختنه هم اساسي غختنه د وسلولس مچر نه د انتخاباتو تر مخه وا چې مونږ هیڅ هم نه غواړو په غلام خان لار رسمي ترانزیت وا کله چې مونږ دلته شرایط وکتل هغه شرایط اکثرا آماده دي او کوم داسه وغواړو چې دلته د ټول تعمیرونو هم جوړوي ټول تاسیسات هم جوړوي هر څه دی جوړوي موږ یې تفاهم نامه غوښو هغه په یو ځای کې هم نشته اقتصادي اهمیت سیاسي اهمیت ټولو ته معلوم دی تر څو پورې چې د دې لارې ترانزیت تفاهم نامه د پاکستان سره نوې امضا کړي یو غړی هم نه پرېږدو او متداویم به په هڅه وکړو
د خوځ د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیر چې د غلام خان لارې په اقتصادي او ټولنیز اهمیت سره کوي وای اوس دواړه حکومتونه د نتیجې ته رسیدلي چې د دې سیمې د دایمي ثبات او په دې سیمه کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره غلام خان بندر خلاصیدل او ترانزیت کېدل اهمیت لري
غلام خان بندر په 1401 کال کې د جمهوریت ریاست علي قدر مقام د حکم په اساس باندې ترانزیتي بندر ګڼل شوی او د غنو ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په توافق کې چې د اپټا په نام باندې دیږي د سپین بولدک او د تورخم بندرونو ترڅنګ غلام خان بندر هم ترانزیتي ګڼل شوی د یاد وخت نو ورسته یاد اپټا د تړون څخه ورسته ایجاب ته د کولو چې د افغانستان او پاکستان دوه هیوادونو ترمنځ موافقه د اموالو د عبور او مرور او تجارت ورماندی وشي ولی متاسفانه چې ممکن د مختلفو عواملو له وجې نه د یاد بندر موافقه تر اوسه پورې د ترانزیت په توګه د دواړو ملکونو ترمنځ نه دی لاسلیک شوی تر ډیر حد پورې د 1999 کال پورې غلام خان بندر د خوستوالو د یوې غوښتنې او د یو خوب شکل باندې پاتې شوی و ولی خوشبختانه چې 1999 کال لا اوایلو څخه ورسته د 1999 کال په جریان کې او تر دې دمه غلام خان بندر یوازې خوب نه بلکې هغه په یو پروسه باندې بدل شو او د یاد بندر ترانزیت کېدل په تحرک باندې راغله په 1999 کال په اواخرو کې د موجوده منابعو د مدیریت او ترانزیت فعالولو عملیاتي پلان بیا د یغ په تعقیب باندې د غویات بندر د مؤثریت او مسمریت طرح جوړول او هغه د جمهوری ریاست د عالی مقام ترڅنګ د ټولو اړوندو سي دخلو ادارو سره شریکول د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع د هیواد د رهبری په بحثونو کې شریکول همدارس په لومړي ځل باندې یاد بندر ته له پاکستان په لونه هلته افغان لوی سفیر را دعوت کول ترڅو پورې لاغه طرف نه پیاده راوړي هغه د سیمې څخه لیدنه وکړي ارزونه وکړي ترڅنګ بیا په دې ورستوي کې د په پاکستان کې افغان لوی سفیر د اړوندو وزارتونو لوړ پوړي هیئت او ترڅنګ د وکیل سیبانو او سناتور سیبانو سفر او دیادو ساهو څخه لیدنه دا ټول د دې کاروندوی کوي چې په ورستوي کې یاد بندر ته پاملرنه زیاته شوې ده د دې ټول څخه مهمه خبره ده چې جلت ما بولس مشر د خوست ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت کولو او د غد فعالولو ژمنه کړي او ټول د دخل اورګانونو ته یو قاطع هدایت دی چې د غلام خان بندر د فعالولو لپاره باید اقدام وکړي دا چې یاد بندر فعالیږي ترانزیت حالت غوره کوي د دواړو ملکونو ترمنځ موافقه لاسلیکیږي د یو څه کار ته ضرورت لري ډیره لنډه پروسه نه ده ممکن بعض ډیر ممید فعالیتونه وي ممکن کوچنی فعالیتونه وي ولې هغه چې تر څو پورې ترسره نشي د دوو ملکونو ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک کول نشي ترسره کېدی نو ځکه وروستي تحرکات د دې ښکارندوی کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوس یو خوشبینی او یو علاقه موجوده ده تر څو پورې غلام خان بندر په ترانزیټي بندر باندې بدل شي او موږ وکولای شو چې د جنوبی خطی زون د خوست ولایت بیا په مجموع کې د ټول افغانستان اموال هم په مسؤونه توګه باندې او هم په تر ټولو لنډ وخت کې د کراچۍ قاسم بندر ته ورسو او دغه له طریقه د نړۍ او د سیمې مختلفو هیوادونو ته انتقال شي مونږ د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې په ملي کچا او په محلي کچا د یاد بندر د ترانزیت کولو د فارق قوي اراده موجوده ده او په فرصتونو باندې کار کوي بل خواله دا دی چې اوس پاکستان طرف هم په دې پوه شوی دی چې غلام خان بندر د دوی د یاد سیمې چې هغه د افغانستان سره وصل کوي په اقتصاد باندې نهایت رول لري د دوی اقتصادي وضعیت کې په ورستوي کې ډیر تغییر راغلی دی او خپل اوس د اړتیا لري چې د افغانستان سره پراخ اقتصادي او تجارتي اړیکې ولري مونږ په مجموع کې د افغانستان په کچه باندې خبرو وکړو ویلې شو چې غلام خان بندر د تورخم او د سپین بولدک په نسبت د افغانانو د فارغ د تجارتي اموالو د لیک درا لیک په خاطر حتی د افرادو د عبور مرور په خاطر باندې او د افغانستان څخه د داخلي تولیداتو او داخلي محصولاتو استول په خاطر چې نور نړۍ ته واستوي تر ټولو بهترین بندر ده مونږ د پاکستان د کراچۍ له قاسم بندر نه اموال د تورخم په لار کابل ته رسو دا فاصله 1920 کیلومتر ده ولې کچیر ته عیني موضوع د غلام خان بندر له طریقه تر سره کیږي دا فاصله 1535 کیلومتر تر اخته کیږي اگر چې د سپین بولدک له طریقه یا د فاصله د غلام خان په نسبت کم 420 کیلومتر ده خو هغه مسیر او د غلام خان مسیر د امنیتي لحاظ د تاسیس د ساختمانونو د زیربناو د انفراستراکچر او د امنیت په لحاظ د سپین بولدک د مسیر سره ډیر فرق کوي هغه تحلیل چې د غلام خان بندر د موثریت او مسمریت د طرحې جوړولو په محل باندې تر سره شوی دی په یغې کې تخنیکی ټیمونو کار کړی او دوی په دوی د معلوماتو په اساس باندې غلام خان بندر مصارف د انتقال د نور دوه بندرونو په نسبت شپږ څلوېښت اشاری یو سلنه راکم دي نو بینان په مجموع کې مونږ ویلی شو چې په فعلي حالت کې د غلام خان بندر د ترانزیت کولو د پاره د بل هر وخت په نسبت زیات امکانات زیات فرصتونه زیات فرصتونه زیات دلچسپي او زیاته علاقه دواړو خواو د اوسیدونکو او همدارنګ د دواړو دولتونو ترمنځ موجوده ده
درنو اوریدونکو بیا هم د وی سندرې د اوریدلو لپاره د مخلو او په تعقیب د غلام خان بندر پاړه د خوست والی او په پاکستان کې د افغان سفیر سرګندونی اورو اوس هم تاسو وښی یوه سندرې ته
ਸਾਫ਼ ਦਿਨ ਫਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣ
غلام خان بندر پاړه چمتو شوی خبرونه ته وګی است. دا چې په خوست کې د سیمه ایز ادارې لخوا د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو لپاره کومې تیاریانې نیول شوي، تر اوسه کومو برخو کې ستونزې شته، په اړه یې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل.
له تقریبا یو نیم کال راهیسې د غلام خان د بندر په اړه باندې د ولایتي ادارې او د مرکزی ادارو ترمنځ ګڼې هڅې روانې دي ترڅو وکولای شو دغه لاره هم تجارتی او هم ترانزیت شي. تر دې دمه پورې موږ په ولایتي کچه باندې چې د ترانزیت او تجارت اړوند څومره کارونه وو، له طرحو، معلوماتو، همغږۍ، فرصتونو، ګواښونو څومره چې ول، هغه ټول نهایی او مهمه دا چې په دې کې موږ اوس مرکزی ادارې هم له محلي ادارې سره په یو صفحه باندې راولو، تر څو موږ وکولای شو د دغو فعالیتونو پرمختګ له هرې مرکزی ادارې سره په مؤثره توګه باندې موږ تعقیب کړو. د ولسمشر واضح لومړیتوب، واضح هدایت او واضح غوښتنه د کابینې په مجلس کې چې ټول والی صاحبان دی وی ټی سی لاري او وزیر صاحبان پکې ګډون درلود، ټول ته دغه هدایت وکړو چې دغه لار باید نور تخنیکی کارونه ټول نهایي شي. ان شاء الله په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتي مراحل ټول تای شي. امیدواری ډیره ده، هیلي ډیرې دي، زموږ له لوري کارونه بشپړ شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه کې ځینې فعالیتونه باید د محل په کچه وشي، ځینې حتی د ولسوالۍ په کچه وشي، ځینې د ولایت په کچه، ځینې د یوې ادارې، ځینې د مشترکو ادارو او ځینې د وزارت خارجه په کچه، ځینې بیا د سفارت په کچه، ځینې د ریاست جمهوری په کچه. دا هر تسلسل چې کوم دی، دا تسلسل روان ده او ان شاء الله پر وړاندې باندې موږ ډیر زیات جدي ننګونې نه ګورو. که چیرته داسې ننګونه راځي، ان شاء الله موږ په پلان کې دا لرو چې دا ننګونه څنګه موږ په فرصت بدل کړو. موږ غواړو د محلي او مرکزی ادارو چې څه عمده فعالیتونه دي، دا ټول په یو صفحه باندې په یو خاص زماني موده کې مرکزی ادارو ته د ولسمشر لوري او ولسمشر ته وړاندې شي، هغوی دغه ادارو سره دا هدایت ورکړي، تر څو موږ نور یوازې دا کار وکړو چې دغه فعالیتونه تعقیب، چې کوم چیلنجونه وي یا کوم موضوعات وي تخنیکي چې کله راځي موږ مجبور هغه بیا وګورو، مختلف ساحي وګورو، ځکه دلته خو مختلف فعالیتونه انجامیږي. نو د هر فعالیت دپاره د هرې ادارې خپل ضرورتونه او اړتیاوې، اما لمړنۍ لیدنه، اوسنۍ لیدنه، راتلونکي لیدنه، دا ټول د یو تسلسل دی، یوې کړۍ فعالیتونه دي چې موږ دغه هدف ته رسېږو، تر څو څنګه دغه لاره موږ هم تجارتي کوم کار کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د رسمي کېدو د مسؤلیت یوه برخه په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر شکر الله عاطف مشعل ته سپارلې ده. نوموړی اته میاشتې مخکې د پاکستان لارې هم د بندر ته راغلی و او اوس د دې بندر لپاره په ګمارل شوي پلاوي کې هم موجود دی. نوموړي د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب مشال راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو، د غلام خان بندر د ترانزیت او تجارت په مخ د رسمي کېدو لپاره د رئیس صاحب هدایت ډیر واضح، ټولو حکومتي او دولتي ادارو ته په دې اړه واضح هدایت ورکړی. ما ته د سفیر په صفت واضح هدایت چې په دې مورد باندې د پاکستاني طرف سره کار وکړ، د هغه هدایت په تعقیب ما ته اته میاشتې مخکې دلته سفر درلو د پاکستاني طرف سره د خبرو کې په نتیجې رسیدو نه وروسته منګه سفر وکړ. اخوا مو پوره ولیدل امکاناتو د منګه خپلې خوا له ټولو مسولینو سره وغږیدو، دغه په تعقیب مو مرکز ته گزارش لګلی وو. هغه برخه چې ضرورت وو چې اقدامات پکې وسی ټول مپو ګټه کړیو، خو دا پروسه وګدا د لکه څنګه چې والی صاحب ویلي دا یو تسلسل د کارو، کچېری په یو برخه کې هم منګه کار نیمګړی پاتې وی ټول نور برخه زیانمنوي دا ټول نور فعالیتونه زیانمنوي یې زندوي نو دا زل دما کابل ته دراتګ نورسته د ریس دی واضح او جدي هدایت په تعقیب بیا زلوالی صاحب او دی خوست ولایتی چارواکو او نمائندگانو سره په ګډه ما سفر وک ترڅو موږ ووینو چې دلته عملاً کوم اجراءات سوي سپاتي سره دي چې په ولایتي اداره کې ډیر پرمختګ وینم تقریبا 20 موارد دي چې موږ باید عاجل رسیدګي وکړو په دې کې عاجل فعالیتونه دي منځبحالي فعالیتونه دي محلي فعالیتونه دي چې دا ټول مرکزی ادارې د افغانستان باید دته رسیدګي وکړي چې موږ باید د سفر په اخر کې رئیس صاحب ته تفصیلی گزارش سره د ټولو فعالیتونو چې باید تر سره شي دا وړاندې کوو او زمو تایقین يم چې رئیس صاحب یو خاص کمیټه دې ته وټاکي ترڅو د دې تعقیب وسی که موږ سفر وکړو خو تعقیب نسی مسایل او اجراءات ونسی دا سفر به صرف سفر پاتې نو د ماهله دا د ولایتي ادارې نه چې ډیره متحده وینم او د برخه کې ډیره خاصه توجه لري ولسی استاذ دي کې دلچسپي لري علاقه لري او تعهد لري مرکزی ادارې لکه څنګه چې د رئیس صاحب هدایت واضح ده د ماهله دا چې مرکزی ادارې دغه ټول برخه جدي واخلي او دا 20 موارد چې زیات د مواردو ته په وخت رسیدګي وسی اغه څه چې زه خپل مسولیت کړم له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړي په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلی او اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې دي یعنی دا تنا د خوست ولایتي ادارې یا په دې ساحه کې تنا د مونږه مشکلات نه دي اخواتم دا موارد پاتې تیر ځل چې ما سفر کړی وو او غوی دا شی لیست برابر ک او غوی ماته اطمینان راکړی چې ډیر زر به غوی خپل چاري تر سره کړي د مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یې د اجرا کولو ضرورت ده اغه مو لسکړي ان شاء الله ډیر زر به وزارت ما بول اسمشر سره شریک سي دا پروژه نتنا چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري د دې سیمې د دې زون د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري موږ 401 کیلومتر نزدیکی ګو د دې لارې په خلاصېدو نو د دې پروژې د عملی کېدو په مخ کې به خندونه وي بازی مافیایی کړی بوی بازی نور خندونه بوی خو موږ به په ګډه د ولس د استادو سره د ولس مشر د خاص هدایت په پرانا کې د ولایتي ادارې سره کار کوو تر څو وتوانیږو د ټولو خندونه لمخې لري کو او عملا موږ ووینو چې د لارې د ترانزیت لپاره او د تجارت لپاره خلاص ده د ما هله داد چې د سیمه کې لکه څنګه چې موږ وینو د سیمه خلک ډیر زیات لیواله دي حتی د سیمه د امنیت کولو لپاره لیواله یا خودلی اوس موږ قومي سپینګرو سره ولبولیدل زه چې د جرات ما بوله سمشر تعهد او خاص توجه دې ته ګورم د ولایتي ادارې توجه ګورم او د ولس توجه ګورم نو فکر نکوم چې دا واړو غټ خندونه دي دي معنی وګرځي چې نور د منګه پرمختګ ونه کو اوس د دې وخت چې منګه عملا پرمختګ ووینو منګ به په ډیر نږدې راتلونکي کې د اپاپس غونډه د پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپږمیاستنی کاریو او د مختلفو برخو کې د پرمختګونو د چیرنې غونډه ده دغه پراتلونکو غونډه کې چې په افغانستان کې به تر سره کیږي د ماهله داده چې منګه د مرکزی ټولو مربوطه اداراتو سره په ګډه نتیجې ته رسیدلی تر څو په دې مورې توافق وکړي او موږ به په دې لپاره به بیا کار کوو چې تاجران د خبره کې دخیل سي ځکه دا لار ډیره نږدې ده او یو بدیل لار کې دی چې موږ همیش لکه څنګه چې ولسمشر وایي چې په اتصال د منطقي اتصال لپاره موږ کار کوو نو د منطقي اتصال لپاره بدیل لار ډیره مهمه دي خصوصا اغه لارې چې فاصله لنډوي دا به د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دی وصل یو بل مؤثره لنډ لارې وي نو دی کې هم پاکستان لیوالتیا لري البته مشکلات سره خو په پرنسپ کې موږ نتیجې ته رسیدلی یو عاجل اولویت داده چې وست د لارې بند د عاجل خلاص شي او د منځمحالي وخت کې منګه د ترانزیت او د تجارت لپاره د لارې خلاص کو او د محلي کې مو البته دا یو پلان ده چې د خلکو په مخ د تګ را تک لار هم اوس موږ په تخنیکی مسایلو کار کوو اغه تخنیکی موضوعات چې دلته دي وجود حل لپاره کار کوو دا موږ چې 20 موارد ذکر کړی دي دا ټول تخنیکی موارد
نو فکر کوم چې ډیر زیات پرمختګ شوی دی او ان شاء الله ډیر زر به خبر ولرو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو څخه د غلام خان بندر په اړه چمتو شوی خبرونه واوریده. هیله ده خوښ شئ بموي. ستاسو د ټولو د خیر وختیا په هیله د دې خبرونې پای ته رسیږو. خو له تاسو مو هیله داده چې د مشال رادیو نورې خبرونې هم ښه په مینه واورئ، ښه وختونه ولرئ او د کرونا وایرس څخه دې په امن وي.
Just as